او پیخو لامل گنی. د نواباد د مسافر وړون کې شرکت رئیس عبدالشکور او د بارولون کو د نقلیه وسایتو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی رادیو ته وویل.
یا که سرک خراب است، کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی. موټر چلون کې ګرم نه دی، سونځه پلارو کې ده.
اکثرا د سارا او خرابواله دی، په سړکونو کې جری دی. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بی احتیاطي د دولتي مسولینو غفلت والے د چټولې وزشي څنګه مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لوی لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزی چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی رادیو ته وویل.
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمیر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم دوی له خوا پیښیږي.
دې لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي وویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادی رادیو ته وویل.
د وزارت د رهبرۍ په تصمیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې یو زر درې سوه نوي کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې له تیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډیره دغه د ناول داستان د جمال خان د وخت هغه پیش بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش بیا هم تاریخونو راخستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا په څه ښه نه وم، ته تلې ته به نیولې وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالت خبرېږو. لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو که بعد داورانو دایمی کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفاف ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوسل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خبرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلورویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نور آل زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي، خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی. هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده. جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي، دا مبلغ به لوړیږي. او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې دغه خوښي او د نورو خوښي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نشي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازو د دې وړ وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړ جاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د اثر او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچېر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې چې کوم اثر ته جایزه ورکو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمر د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بور شو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وینده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، د نو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو دو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابه ورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو، او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبي خبره ده یو څوک یو څلدي کی او بیا لغنه قدردانی مو سينو ده طبي خبره ده کوړي کځوانې کلوي کسبنجره ک نارنه ک شزي خامخغه پرویات باندې مثبت غیزه کی او خوشاله کیږي پاتس ودغه د کتاب پاړه د زمور حسین اولو د بغدادي پیرپونم باندې دا تقریبا څلور پنځه میاشتې لغه لیکلو وخت راوونونی وایو سکل د یار سوال شپږ نیوم مریض کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سم او دا تر ډیره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت غ پیش بیانې نو تر دې مخکې ما یو تاریخ نو لیکلو نیکه په نوم باندې چې د میرویس نیکه په ژوند دغه د میرویس نیکه په هڅو فتوحاتو او د فکر باندې راګرځیدم په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډیره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات هغه د پاچا له هوا سره مینه پرمختګ او بل اخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا دغه د پاچاهي د ماتې لتنه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځین دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز جاسوسي کول او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهي راوپرځي نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخ ته راغی او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه ناوړه استفاده او د پاچا پر ضد راوپارول دغسې یو داستان
احمدی صاحب په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي د فعالیتونه څه دي د دې په ارتباط معلومات لکه کړي وو او د ټول واقعیتونه دي کوم یو څه بدل لا بدل کړي
دا کتاب دوه برخه لري خو هغه تاریخي پیښې بیغم تاریخونو راخسته وي ډېر استفاده سم وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ افغانستان تاریخ په وجود کې غلام محمد غبار هغه تاریخ وو لغنم ډېر استفاده وکړه د څنګه نور تاریخونه نور مقالې د امان الله خان دورې په اړه باندې د مغ وخت په اړه باندې ماول وصل ځکه اوس که تخیلي اثر په کې به کوي څوک ولولي هغه تخیل دا دومره سړی تر پښتن لاندې راځي که چیرې څوک ورس تاریخي او څول کې هغه باید مستند او پیښو باندې ولاړي نو دا کتاب دوه برخې درلوده یو خو دغه د امان الله خان په اړه دغه وخت په اړه باندې دغه پیښ چې ما راخیستې دم له کتابونو راخیستل تاریخي کتابونو نه او بل طبیعي خبره د ناول تخیل د ناول ده نو تخیل کې سم کې ګاډی دي دغه سی یو څوک یو جاسوس فرض نه پیوټول نه کې پیوېواد کې غوړ سی په خلکو کې نفوس وکي نو هغه د امر خلکو په اړه باندې مخکې نه مخکې ډېر معلومات اخیستل د کلتور په اړه د رواجونو په اړه د ژبې په اړه د څنګه د ترسوا د تر ساته دی اگای پوری دغه جاسوس سیمو دغه دغه سکوم دغه د اعتبار په خاطر باندې د خطر په خلکو کې دوی نفوس پیدا کی یو خدای د پیر په جامه کې راغی او بل اوس لا پلی رسوم کې لکه اسری وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دی بلد نم دغه ډیوی جونز ته هغه وخت فرزند پکتیا پکتیکا په غرونو کې دغه سی وسایل نو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران وو خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کله خو خلک نه ورسره بلد لاندې چینه ولا الته خلک خو ترافیک خلک د تام تعویز د دوه لپاره به ورته راتل الته خپل مشکلات ول دی او بل نمونه به اخستل دغه ټول وزن دغه ګونه پورته هم دغه ډیوی جونز اوریدل نو کله چې بل ته ورغی د به فرزند د خلکو نمونه اخستل فلانه په خیر علی هغه نفر بیران اوس خامخه پټي ور معلوم دي همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ او ناول هم دغه خصوصا تاریخي ناول
بیا هم مبارکي درته وایم کوم ده
منن تاسو ته منن
تلاش سپ ته سرکلې وې ستړي مشي
سلام تاسو ته او د زادې رادیو ټولو درنو ریدونکو ته
تلاش سپ لکه څنګه چې مونږ وسوم واوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي لامل څه ولې ته د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړي سپ شعر کې څه داسي وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي
نو لاز خدا سپ دقیق دوی هغه لمیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخه خبر شوم چې د اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایز پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاک د دوی معیارونو باندې زه فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګي لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکی به یل د معیارونو ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی د پنوي غزل یا پنوي شاعري په سیګرزي او په نوې شاعرۍ کې نو تبن نوې خبرې پکاره دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم خای زما شاعری نه وی خبري ولري خو دوی بپ کې لیدلی یو څه بپ کې پیدا کړی
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېواله یعنی څه
سر یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روحانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخ نه نه یخ پږي کینې سي زل ګرمه نه اور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندون مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې ده مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کیدون یوازې په یو موضوع روانو دلته دا خبره مشویل چې تل یخنه نه یخ پږي کینې چې زله ګرمه نه اور تغاړ ور کړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندون مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی هغه د روان زمان هغه نخوالین دی راخستی دی لکه دا اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنی کې یو څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندون مور تغاړ ور
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا په د کورنۍ غړی وژل شوی خو ادمی بنور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي خي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړی د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخت تجربه ده کنه
تلاش یو شمیر زموږ په خوانه یو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په تخبرخي کار کوو اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکه یادی تور ته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه په کار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډیره خو په عمومي ډول هنرمند لپاره په کار دا دي چې د په اشیاو کې د هغه کوچنیو فکتورونو ته متوجي شي لوی یاسم خکاری کوچنیو ته متوجي شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورغزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي دا د یارانی لګلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کوي او هرڅه ته په یو نوی رنگ وګوري خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دغه شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونه کې ویل خې دا مثلا دا څه نوی چې د چا ورته پامي چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خو بدلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرې د چا غمور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما پارارتي لري زوم چې دا سي نوې خبرې په وشي نوې خبرې ډېری دي خو صرف هغه شیری قری هغه وړي
زموږ یو شمیر په خوانه یو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره مګر زموږ په ځوان شاعرانو یا په ځوان شیری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړ شي د روحیت تاسې څنګه
ولا د روحیت تر ډیره ښه ده اوس مثلا ک یو هنرمند دا خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه د هند لتا منګشکر چې دا هغه د دې لپاره واده ونه چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص لږ زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چار څنګه ارزوي
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه حادثه دا کړی دی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري یعنی که زه چیرې شل کاله بادم پاندی رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه یعنی زب خپل لار روانه مخو ز هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی خلمه چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کو یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دې دا ژبپوهنه تعقیب کړي بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه همدغسې په شعري دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی یعنې که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کړي هدا اقل خو پاغلار خو د کوخخ وکي چې لاړ شي
دغه وخت په زموږ اوریدونکو ستاد شعر په تمي ک درد آباد راواخلی او اغنه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعر هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چي نوې شاعري راتوي
نو غزل ملکل داسې ده چې د بے وسه حد ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي 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 ته بنول او ما
ها ډیر ښه
ته ما نه غواړي چې زه خشم ز څنګه خشم
تمانه غواړي چې زه خشم از څنګه خشم
تمانه غواړي چې زه خشم از څنګه خشم تا پڅ خنوم تتلی تبني ولاوم
ها ډیر
زه تا ته مخامخ ولاړم خاموش وم ته په هر توري درې دی تبني
ولاوم
او تر سره وی د ګرمۍ چپې دی راکړی وجود تران لاړ زه د شپې تبني ولاوم او ته په مشي زه نشه یا خپ نو مخو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم
زه خوږی ته بینه ولم واه ډیر مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وګمه د مینې په ارتباط ولن نکلونه راوړي زنه پیغام چې په نکلونو کې به د مینې په اړه کې څه راغلي وي خدای او شاعر او مسره داسې وچه مینا دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتيږي وګ بشو وګمه ته
مینا او وخت زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل په دې منځ کې ناڅاپه لغیب او आवाज راغی چې طوفان دا روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي د ټاپو ټول اوسېدونکو د ځان چاره وکړي لیمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یو بیړۍ جوړ کړه اوبه وار په وار راوختلې ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل یوازې مینه وچې تر وروستۍ شیبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې شتمنی ورته وویل ځای نه لرم بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه کبر ورته وویل نه نه ته لنده خیشته یې ټوله بیړۍ به را لنده کړې دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه مینې ورته وویل غم وروره په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې غم سړه سا واخیسته وی ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم ما یوازې پرېږده د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راسره ځه مینې راخیجه مینه سمدستی بیړۍ ته ور وخته او بیل دی چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته سي له نابلده بوډا سره روانه شوه بیړۍ چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او لو بوډا سره یې مخه خا وکړه. خو چې یو څلار لاړه د بوډا دا همره ډیره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پیژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هیر کړی وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې وې پیژنې. پوهیانا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیری ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمن دي، وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لري نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلن لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلن لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلن لڑلی زجا کوم دا زندگی پلن لڑلی
Thank you.
لوی پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومته ګیله من دي. وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هوارې کړي. دوی به خپله فرهنګي او لرغوني موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوي نوي مختلف سندرغاړي را پیدا شوي دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغېز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې وه، خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم پخپل اسد رحمان رحمانی دی گردیز اوسیدونکو مخکې خدا سی اوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سی مقصد اغه هنرمندان سی کوم اطلاعات او فرهنګ غم لري سوی دی او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړی. مګ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیر تخپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. دا پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي. وایي چې تر دې مالې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل:
په غربي موسیقي یا دغه برقي موسیقي ورته وبولو که نه، هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې کوم په هغه اصله موسیقي کې وو. نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي که نه. دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مخپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري:
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې، او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی، هغه کوم دستور چې ده، د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو، جشنونو، ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږه څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
شن خالی کوچی جاریگی زیل من تهرا وانیگی زیل من تهرا دشین خالی دا ندی بینم ندی گورم دی بوٹو پپلو دشورم دی بوٹو پپلو دشورم شن خالی پوکنڈو لالا لابالا راوڑی لغاڑا لابالا راوڑی لغاڑا ون بلچ راوڑی نغاڑا دادیار دیدار تو لالا دادیار دیدار تو لالا پرچی کرتا را سیما سافر زلمی ڈک دال کی دولا کا آنار دیسرو دانولا کا آنار دیسرو دانو پیاس پاند کی دس پج میدا کا داما دشین خالی دا قدم دشین خالی دا شرایط کم ستا خایست در سر میوان وخلی بالک در سر میوان وخلی شنا لاری کا گاوا گشوا دی پکیا بغرا سپرا شوا دی پکیا بغرا سپرا شوا لوٹ می ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسا گاری سارگ بجور شیسار گاری ندی بینم ندی گورم دی بوٹو پپلو دی شورم دی بوٹو پپلو دی شورم شن خالی دی ماتا را کی کام دی ٹول وصلی را واخلی کام دی ٹول وصلی را واخلی